څلور بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ساتران مختوړي السلام علیکم وړاندې به واورې چې د کابل پر پوهنتون د لړم په میاشت کې د شوي برید په تړاو د وطن د اعدام حکم استیناف محکمې تایید کړ په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر په خبرونه کې درسره شریکو او د دې پیښې په اړه هم اورېدل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړو له زلمی خلیلزاد سره د سولې د بهیر د چټکولو پر اړتیا خبرې کړې د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل هغو اوو میرمنو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې وژل شوي او چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي بشپړ خبرونه په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې د او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کړی شریف زرمتی رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې له خلیلزاد سره د لیدنه تیر مخام شوه نوموړی وایي په دې غونډه کې د مذاکراتو د بهیر پر چټکوالي او ملاتړ ټینګار وشو همدارس د ملګرو ملتونو پر رول د سیمه ایز اجماع پر پیاوړتیا او د جګړې او تاوتریخوالي پر لمین زوړو خبرې وشوې ښاغلی خلیلزاد پرون دوه ته ورسید خو له هغه مخکې سیمې ته د سفر په پیل کې په کابل کې افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې د ګلبدین حکمتیار یو شمیر پلویانو نن په کابل کې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو او د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه ښاغلی حکمتیار د مظاهره ګډونوالو ته په وینا کې پر حکومت تور ولګاو چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقه په اساس د دې ګوندغړي له بندنه د خوشی کړي هغه د روانو ستونزو پړه پر حکومت او له بهر پر راغلو چارواکو واچول او خبرداري ورکړ شي که دا وضعیت بدل نشي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي
نن مو د سوله ایزو تظاهراتو لړۍ پیل کړه دا لړۍ به تر هغه پورې دوام کوي چې روان دردناک وضعیت جنگ ناامني هدفي ترورونه او اوسنی خونړی بحران د تل لپاره پای ته ورسېږي
افغان حکومت د نننیو اعتراضونو پر وړاندې خبرګون نه دی خوله خو د مخ کې ویلي چې له حزب سره د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د شوی موافقې مواد عملی شوی حکومت همدارس په هدفي وژنو طالبان ګرم بللي تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو اوو میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وژل شوی دي په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په کوربتوب په یو غونډه کې ورکړل شي په بیان کې راغلی چې د زړورو ښځو جایزه به د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر فاطمه ناتاشا خلیل د ملي امنیت د جندر برخې مشر جنرال شامیلا فروغ په ننګرهار کې د انکاست ټلویزیون خبریالې ملالې میوند په میدان وردګو کې یوې قابلې مریم نورزاد په کاپیسا کې مدني فعالې فرشتې کوهستانی په غزنی کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو افسرې فاطمه رجدي او د زندانونو ساتونکې فرشتې ته ورکړل شي دا ښځې په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي د زړورو ښځو سګنۍ جایزه پر افغانستان سربیره په ایران ترکیه بیلاروس برما او وینزویلا کې د ښځو د حقونو فعالانو ته هم ورکول کیږي نازدای رادیو خبرونه اوري د میانمار یا برما امنیتی ځواکونو د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو یو ځل بیا ډزې وکړې او یو تنې ووژه د پداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بس لپاره غونډه ته تیاری نیسي معترضان د پوځ لخوا د معترضانو له ځپلو سره سره په چې پترس کې له 500 زیات کسان مړه او له 1000 زیات نور ونیول شول نن بیا هم د میانمار پر مرکز او نورو ښارونو کې واټونو تراووتل دا تاوتریخوالی د نړیوالو لخوا غندل شوی ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي امنیت شورا به همدارس د قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجې کړي چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي له دې اعلان څخه ښکاري چې پیکینګ په دې مهم نړیوال مالی مرکز کې نور نو خپل مخالفین نشي زغملی صدر اعظم لی کی کیانګ نن د خلکو د ملي کانګرس یا پارلمان په پرانستن کې غونډه کې د وینا پر مهال په هانګ کانګ او بل نیمه کوروا کې سیمه مکاو کې د چین د اساسي قانون د بشپړ انفاس پر اړتیا ټینګار وکړ.
موږ د یو هیواد او دوو سیستمونو پر اصل ولاړ یو. موږ به د دې دوو سیمو اداري سیستمونه او میکانیزمونه اصلاح کړو څو اساسي قانون او اساسي اصول پکې نافذ کړو.
د ملي کانګرس د رئیس پلاوی مرستیال مشر وانګ چین ویلی چې د هانګ کانګ د اجرایه رئیس د غوراوي طریقه باید اصلاح شي، ځکه د هغه په وینا د دې سیمې په انتخاباتي سیستم کې نیمګړتیا وو. د اپوزیسیون فعالانو ته اجازه ورکړه چې د خپلواکۍ غږ اوچت کړي. د چین د ملي کانګرس کلنۍ غونډه نن د مارچ په 15 پرانستل شوه چې یوه اونۍ به دوام وکړي. تمه ده چې دا بدلونونه به په همدې کانګرس کې تصویب شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې د آرش په نوم د یو تن د اعدام حکم تایید کړ. خلک څه وایي؟
په ټوله کې چا په موږ بېرحمي کړې ده، په هغوی داسې بېرحمي اوسي.
په دې خبرونه کې به د دې سربېره دا واورئ چې په خوست کې د یو شمېر ولایتونو ځوانانو د افغان سولې لپاره غونډه وکړه.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي پر طالبانو پر حکومت همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي.
نن په کابل کې د شپاړس ولایتونو د عضلوبي لوبې پیل شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې واشنگتن هیله من دی چې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرو ته ستون شي. پر کابل پانتون د برید یو شمېر قربانیان وایي د دې برید په تړاو په اعدام محکوم کسان باید علني اعدام شي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کیږي چې تازه په افغانستان کې د استیناف محکمې د کابل پانتون د تروریستي حملې د عامل او طراح محمد عادل د اعدام حکم تایید کړ چې په آرش مشهور دی. د افغانستان د اساسي قانون د حکم پر بنسټ تر دې وروسته به دا دوسیا سترې محکمې ته سپارل کیږي او د ولسمشر له توشیح وروسته به د اجرا وړ وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پر کابل پوهنتون د بریټ یو شمېر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوی بریټ قضیه په ځنډ مخکې وړي، خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي. د دغو قربانیانو له ډلې یو هم یو شکلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریټ په پایله کې له خپل ولستنو نورو ټولګیوالو سره وژل شو. د وژل شویو شپاړس تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې وو. د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده، خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته اعدام شوی وای، خو په خواشنۍ سره چې اوس هم د څو میاشتو په تیریدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل یویشکلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي، بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وای دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي. هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای خپل هدف او هوډ څخه پشان نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي.
کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوی دی له دولت نه غوښتنه ده داسې له هغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي. چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي، زموږ ژوندوی نه نیمه کړي دي، له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست. په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده، په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي. که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل تللي بچیان نه سي راګرځولی، خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي.
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قبیم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوی. د سترې محکمې ویان همداراز وایي استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. په کابل پوهنتون کې د حملې پړه داعش ډلې منلې وه خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل خو طالبان دا تور رد کړی دی.
څلور میاشتې او درې ورځې وړاندې پر کابل پوهنتون برید وشو. دوه تنه وسلوال د لړم په دولسمه د پوهنتون د شمالي دروازې له لارې انګړ ته دننه شول او پر محصلانو او د پوهنتون پر کارکوونکو یې ډزې پیل کړې. دې برید شپږ ساعته دوام وکړ. بلاخره د شپاړس محصلانو په ګډون د دوه ویشتنو په وژل کېدو او څلوېښت تنو ټپي کېدو وروسته پای ته ورسېد. پر کابل پوهنتون برید نه یوازې په کور دننه له سخت غبرګون سره مخامخ شو، بلکې په نړیواله کچه دا حمله وغندل شوه. حکومت د دې پړه پر طالبانو واچوله خو دې ډلې انکار وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
د لړم دولسمه د دوشنبې ورځ غرمه مهال نږدې یولس بجې دا د هغو ډزو غږونه او د محصلانو چیغې دي چې پر کابل پوهنتون د برید پر مهال ثبت شوي. دوه تنه وسلوال د پوهنتون له شمالي دروازې د پوهنتون دننه ننوځي، له لومړي سره ډزې پیلوي، خو لږ وروسته لویدیځ لوري ته د حقوقو پوهنځي پر ودانۍ یرغل کوي. وسلوال هلته په ډېر شمېر محصلان یرغمل نیسي. تر څنګ د دې ودانۍ دننه د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي شپاړس محصلان چې په یوه خونه کې وو په ډز ولي. پر کابل پوهنتون برید له شپږ ساعته نختې وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي، خو طالبان د خبره ردوي. په دې برید کې دوه ویشت تنه وژل کیږي او څلوېښت نور ټپیانېږي. په ټپیانو کې ډېر شمېر هغه کسانو چې ځانونه یې د ژغورنې په موخه د ټولګیو له کړکۍ راغورځولي وو. هما د همدې محصلانو له ډلې وه. هغې دوه میاشتې وړاندې د خپل وضعیت او د پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو لا هم په پښو نشي درېدی او روحن هم نارامه ده.
عقلي او عصبي ډاکټران هم وایي دا چې اکسیجن کمی سره مخ کېږي او وضعیت مې خرابېږي. د همدې پیښې او ټکان له کبله دی چې ما لیدلی ډېره بده ورځ وه. یادېږي مې چیغې وې، هر څومره مې چې منډې وکړې بیا هم لوېدم، ټول ځای په وینو لړلی و.
د دې پیښې له څلور میاشتو زیات وخت تیر شو، خو امنیتي وضعیت تر دې کچې دی چې د هما په ګډون د دې پیښې یو شمېر قربانیان یا هم کورنۍ د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي خبرې وکړي. پر کابل پوهنتون برید په کور دننه له سخت غبرګون سره مخ شو. په نړیواله کچه یې هم پراخه غندنه وشوه. امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو دا برید د افغانستان پر راتلونکي حمله وبلله او هر څه ژر یې د عاملانو دریولو او ورته د سختې سزا ورکول غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم ژمنه وکړه چې د دې برید طراحان به نیسي او سخته سزا به ورکوي. تر دې چې له برید دولس ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست په یو خبره کړې خبر پاڼه کې پر کابل پوهنتون د برید د طراح او عامل د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست د دې کس نوم محمد عادل خود او زیاده کړه هغه د کابل په دولسمه ناحیه کې نیول شوی دی. ملي امنیت د محمد عادل د اعتراف له قوله لیکلي وو چې د طارق او هدایت په نوم له دوو تنو نورو سره یې له یوې هوکړې وروسته پر کابل پوهنتون برید کړی. د دې شخص د نیولو وروسته د کابل پوهنتون د برید د قربانیانو کورنیو د هغه د اعدام غوښتنه وکړه. تر دې چې د مرغومي په دیارلسمه نیټه په لومړنۍ محکمه کې هغه ته د اعدام سزا واورول شوه. د پیښې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ډېر شمېر سیاسیونو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ. د لومړنۍ محکمې پریکړه پرون د کپ په څوارلسمه په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوه. محمد عادل نن نیول وروسته د خپل اعتراف پر مهال ویلي وو پر کابل پوهنتون یې ځکه برید وکړ چې د پوخ خلاخه خبر جوړونکی او حکومت تر فشار لاندې راشي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا خبرداری ورکوي چې د ټولو ورته جرمونو کوونکي به د همدې ډول برخلیک سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق اریان
ترګریز فعالیت ترسره سي او ترګر ځان فعالیت وکړي، موږ د هغوی پر وړاندې جدي عمل کوو. یا هغوی سرکوب کېږي، وژل کېږي او یا هم د قانون په چوکاټ کې به مجازات کېږي.
پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. وایي ویل دوه وسله والو یې دا حمله کړې ده، خو اوس پر دې پوهنتون برید کوونکي ته د اعدام له سزا وروسته د خلکو غوښتنه داره چې د وروستیو هدفي وژنو په ځانګړي ډول د خبریالانو د وژنو مسؤولان او عاملان ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی
دي ازادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
زموش پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د خوست او بیوشمر نورو ولایتونو ځوانانو پر افغان سولې د خوست په شهر کې د وی غونډې په ترڅ کې خبرې وکړې. دوی وویل چې ځوانان باید پر حکومت، طالبانو او نړیوالو فشار راولي څو افغانان وی سولې ته ورسیږي او جنگ جګړې پای ته ورسیږي. له خوست راپور لرو.
د پنځم په ورځ د نوی نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان لښپګشتو ولایتونو ورسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستې ځوانانو غونډه جوړه کړې و. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېری د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولای شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت آزادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیواله ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده د پای ته ورسیږي.
د نوې نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپی کار ته ځانګړې شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلی و لس متبه شوی دی. هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دراسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسېږي. مینان موږ هم وپتل چې په دې غونډه کې برخه اخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وی وایخلو او د ورون سره څنګه په څنګه دغه غاک بدرګه کو او ترڅو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصول ته دروسوله راوړشي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیلول ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکي رول لري.
د وی ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یو ټولنه بدبختي او دبختي تاسو کولای شي. مبینان په دې اساس نه د ځوانونو ونډه ډیر اړینه ده، بل خصوص د سولې په پرهوزو پروسه کې، ځکه چې سولې پروسه کې یو ځانای چې ډیر زیان مندره دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانونو رول په سولې پروسه کې ډیر مهم دی.
خوستې پیغله بشرا هیمتوی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونو سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سولې کې زغپل د ملا د تیر په هیڅ نن ارزو ما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونو مثبت طرف ته بدل کی. او زمونږ ماشره په خوست کې هم ډیر فعال او تکړه خوستې پیغلشته خو یواز لسنی ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان هیله څرګنده کړه چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون شي. دا هیله وروسته تر دې وښودل شوه چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. وروسته له هغې چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول، د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکېچ زیات شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشوده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټورو مذاکرو ته مخه کړي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگټن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگټن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅونکې اشارې ورکړي، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگټن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای سي. د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو وربیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادعا رد کړې، لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد شوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگټن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابته کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په کابل کې نن د اوسلو لوبي د شپاړس ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي، خو اوس هم د لوبو لړکره خو یو سیمه ایزه موضوع یا نړیواله موضوع. د پاکستان د سوپر لیگ لوبي د کورونا په ناروغي د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو له اخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو په ګډون دیرش نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دا لوبي بیا پیل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمېر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس وسیم خان پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې چې جریان یې د بورډ پر رسمي وبپاڼه خپور شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خاوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالاتو ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به پر اتونکو کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول اوه کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکی دی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکونکو ټیسټونه د چهار شنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او ښېګڼې لپاره ضروری و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیګ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا او بد خبرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیگ سګنې لوبې چې شاوخوا دیرشو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبې پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیگ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیايي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څه باندې 15,500 مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 15,000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې نن د اوزلوبي لوبي د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې. په دې لوبو کې د بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بغلان لوبډلو برخه اخیستې ده او د افغانستان د ختیځ دوو ولایتونو نورستان او ننګرهار لوبډلې پکې دي. همداراز د کابل، لوګر، بامیان، هرات او د کندهار د اوسلوبي ټیمونه هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اوسلوبي د فدراسیون مرستیال فهیم نظری ازادي راډیو ته د نن سهارنیو لوبو په اړه وویل:
سهار مو یو لوبه لرله چې د کندهار لوبډلې د پنشیر لوبډلې سره مسابقه وکړه. دا لوبه کندهار وګټله. دوهمه لوبه کابل له لوګر سره وکړه چې کابل دا لوبه خپل کړه.
شغلی نظری زیاته کړه چې هر لوبډله چې مسابقه ګټي درې امتیاز ترلاسه کوي. نن درېمه لوبه د سمنګان او بامیان ترمنځ وه چې سمنګان وګټله. دا لوبډلې په څلورو ټیمونو کې ویشل شوې دي چې هر لوبډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې کوي او د هر ګروپ ګټونکی به دوهم دور ته لاره کوي. ښاغلی نظری وویل چې د دې لوبو د لا ښکلا لپاره د څلورو ولایتونو د نیزه بازۍ لوبډلې هم کابل ته راغلې دي.
زموږ د نیزی لوبډلې مسابقه نه کوي، دوی یوازې ننداره وړاندې کوي. په هره وقفه کې دوی نندارې خلکو ته وړاندې کوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی د نیزی لوبډلې راغلي دي.
د اوزلوب سیالۍ نن د کپ په 15مه په کابل کې پیل شو او د دې میاشتې تر 22 نیټې به دوام وکړي.
تاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه راځم. تاسو ته زما زموږ د معرفت د وزارت څخه د غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوي یو. د سوالسم څخه زموږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د حل کړي تر څو د زموږ اسنادونه راځي. تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې زموږ نتایج کلینې دي. کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خوا څخه دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو. دا یو ماس هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ماتاسته زنګ وهلی ده. ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سر وشي، باید د داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
دا چې فرقې جوابات اوبه ډېرې چټکې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګرېوان دي. حکومت څخه مداحده ده چې دغه خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل فصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. والسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې له 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګڼ سب شبي پیغامونه خبرو. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، د سپورت لډګره به مو له کرکټه خبر کړو. په نړیواله کچه باندې نن د هند او د انګلستان ټیسټ لوبه وه. نن یې دویمه ورځ وه. د انګلستان لوبډله پرون د 205 منډو په جوړېدو وسوځېده. د هغه په ځواب کې هند نن لوبه پیل کړه. په پیل کې د هند لوبډله تر فشار لاندې وه، خو وروسته د دغه هیواد وکټ کیپر پونت شلوبه وکړه او تر سلو ډیرې منډې جوړې کړې. د هند لوبډلې په ځواب کې 294 منډې کړې دي. وو لوبغاړي سوځېدلې دي او 98 منډې تر انګلستان مخکې دي. نو دا لوبه به وکتل شي چې سبا څرنګه مخته ځي. بله لوبه د نیوزیلند او استرالیا ترمن د شلو اورونه وچه. دا لوبه د 50 رنزونو په توپیر استرالیا وګټله. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی او غړي شریفه زرمتی وایي چې د او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پرون ماښامنۍ کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمایز اجماع د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د ګلبدین حکمتیار یو شمیر پلاویانو نن په کابل کې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو او د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ښاغلی حکمتیار خبرتیا ورکړ چې که دا وضعیت بدل نشي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو اوو میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دا جایزې به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په کوربتوب په یوه غونډه کې ورکړل شي. چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. صدراعظم لی کی کیانګ نن د خلکو د ملي کانګرس یا پارلمان په پرانستون کې غونډه کې د وینا پر مهال په هانګ کانګ او بل نیمه کوروا کې سیمه مکاو کې د چین د اساسي قانون د بشپړ انفاذ پر اړتیا ټینګار وکړ او په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بحث لپاره غونډې ته تیاری نیسي. د دې هیواد امنیتي ځواکونو نن یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفانو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې د راډیو له لارې اوریدلی شئ او همدارنګه د انټرنیټ له لارې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هغه مرکې هم له تاسو سره شریکوو چې د راډیو له لارې خبرو او زموږ اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب سټ کې تاسو اوریدلی شئ. که چیرته جنې اونیس پروګرامونه تاسو خوښوي او هغه مو د راډیو له لارې نه وی اوریدلی وخت مو نه وی پیدا کړي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب سټ www.azadiradio.com ته ورشي او هلته دغه اونیس پروګرامونه واوري. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه هم دومره و. البته خبری برخه اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام زما همکار فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ده ازادی و اوریدون که ده خبروانی در نومینوالو السلام علیکم خوشحال ایم چی یو زل بیا ستاس ده خبری خبروانی وقت را ورسید دوستانو پا ده خبروانی که بیا هم ستاس و آقا پیغمونو تخمنه نکوم چی پا تیر و رزو اوونیو که مراستولی و ده ده موجه هم ده خبروانی ده جورشت سرستم در اروان دو مسئولینو پوری رسو او پیغمونو مو خبرو محیله ده چی ستونزو او مشکلاتو تمو پاملار نویسی او هواری سی ده هم دیخ پروانی پا مرسته نرمونه زندوم وردو استاسیو پیغامونه رخلو پا پر لپسی دوله لطبسره پراتخ پروان
هلو سلام علیکم پر خبری کم ده نگرار نرو او ده توخم بارکی خبری کم کنه بیشتر ده چه ده ده منگ افغانان چیز ده سرخده بوشوی ده توخم که ده مسافر خلق زید دی تر دیر زیاد وال ورکی بوشوی بیزه تکی او نی پری کی دی پوش باید دی مبارک لک شوشی پوش او ډیر غره لانجی ور سره خلکو دی روپې دی خپل پزور وا او زور وا کوي پوش زنه زور وا کی جو کړنه د مشرانو ده کشر قدر لري پوش او دمره دې ته دی افغانستان کی شروع را کنه یوم د سړی زی پکې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش
السلام علیکم و رحمت الله بازم آج ما دی غزمی ولایت لن پونسان پری بندی یم دو خواهتا دی لشرگاه خواهتا دی لدرائی بیت لشرگاه پوری بدا پوسو کرا گرده بودی پون نسافر را کتکوی بیوالون و بانی ویدی دا خاکتی بیدی کشید خاکتی بیدی خطر پری ازا کسا با تو خوکو نو بس بیانو خیر و خطر پر بکنی و تاسو خیلا خانوی لنگر ببینی اتی په شری کې اته وای مانه نه ګوري خپه نشم نو نه ډار وکړم نه نه تاس خپه نشم چې جوړ خپه فهم
سلام علیکم رحمت الله وبرکاته زما مکاسین د څو زما د حیرات ولایت ته اړه کوم وړه ده ګل ته چې دی د خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي ساجر ګران سی ویل په خوای چې په درس او درس یم چې کله دی درک نو وړي ده ریلی سره په 210 روپیه وو او هغه په 200 روپیه ته رسیدل. پس وړه نه یې صاحب په 500 روپیه وو په 200 روپیه رسیدل. خو یې ځان دی صاحب کا باید چې د حکومت دې په امره نو کې دا خبره څه چې د ماشام د نه لري. واسې نه پرې چې چې څنګه نه وایو. نو دا هر څه د بغداد شهرداري خو نه څه نه فارغ شي نه نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت څه شي باید د دولت د سیم مخنیوي او څه ودی دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر لوړ مقامات او تر دولتي دارو پر ورسې د وسلام زه جانانم د علم ولا
سمعل کني ولد د امرو چې راځي په شرام له خپل کوروته نزور په دواله سر ګراندې ور په کور کې نه لرو جنگو سره برسي په بازار کې ماړو ولې نزور سره هیڅ چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته وکړي السلام علیکم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو څه هم ځبانې کوم میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم زموږ همدا ستونزه دا د زکه چې په واروار مو یادونه کړې دي چې په دوار غړ مو زغه غږ خو استاد په خپل میزو کې څول سره وکړي دا چې لن په ناوی ولسوالۍ کې جنگ هم زیات شروع دي زکه چې زموږ د ملکی خلکو باندې اکثره لاري تړلې دي تر ډیره حدا پورې زموږ ملکی بخش کې ډیر ستونزې مسته کړې دي ځکه چې څوک شاته پر مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شهر کې تولید کې او خرڅ کې او خپل اړتیا په سره کې عموما بیا هم په دواړو غاړو یا خو ستاسو ملکیان ته لار ورکړي ځکه چې په لارو هیڅ نه د جوړ ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پرې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیار دو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو خو ستاسو اوله واره په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله سره نژدې کوي سوله د حل لاره ده نو هیله من یم چې زموږ ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خو لرې سلام
ستاسو راغ د ازادي پر څپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو وایم. په خاطر ته دي چې د ازادۍ رادیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو اواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشوږو. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او او مېب او مازره دي دوی فساد دي حکومتونه کوي بالکل د الله رضا لپاره هیڅ کوم زور نه کوي د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي ځان بدته یو چې په افغانستان کې تمر ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یو جمهوریت په سي دونه څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سي زور کوي د پارلمان په سي څوک دونه زور نه کوي لکه د ګمرک په سي زور کوي وني په ګمرک ډالر دی په ګمرک افغانی دی په ګمرک کې کلدا دی قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي ا دې کس په ګمرک ته درو خیمه چې هغه د جمهوریت د جمهور نم داغه جون خدیر د جمهوریت نم داغه روزګار خدیر ته نو پیسې چې وغوړي هغه تور دی ورنه بل ته حالات پته دي ال دې کې چې داغه باندې غوړ شو تسمه دی وي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم د موږ د درګه کې ډیر مشکل دي نه انټرنیټ پر لګیږي او نه د شجاعي اوټو کم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. موږ د نورو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې موږ په دغه دغه باندې د لږه کارش پراشته او د کی زیاته کې او لږې کوي چې موږ به ډیر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت
الله. ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
حاجی شیراسان کونر ولایت دواجا وات ولسوالی نه تاسو سره تماس کړی. خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو چې دا دواجا وات ولسوالی کې نن جنې ولې سره نن شګام پکې دی تعمیر نه لري او پردو کورونه کې درسونه وای په کرای نیو دي او یو دارالمعلمین نه چې هغه هم جنوی او تعمیر نلری او هم نه پردو کورون کی پل رضا کو تا دوا مر کوي نو حکومت او لوړ پول چاروا کو نه مظاهره دا چې دې د پارا تعمیرونه جوړ کړي از دا مشکل څخه خلاص وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه محمد رحمان نیمه د کندهار ورته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا ایده ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یې نو یو وار خو نه یې چې بیا یې بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسول ډېر مننه به وستې ستاسو د دې د همکارانو څخه ستاسو د ټول څخه اورېدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم. زابید الله جان عزیز د روزګار د جرهوت ولسوالی څخه تاسو دا پیغام چیرسم. د جرهوت ولسوالی کې د افغان بیسن په هی مشکوک کار کې خوشب تعالی کار نه کی ما مخابرات د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاول کې چې ټول د جرهوت په ټول ساحل کې کار وکړي. دا که چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف دی کېږي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کوي. د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدي زیاده کې او دغه دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب سیس د باندې کابل امریکا نیو ریډا د کوم شادونه یا د کوم انکسي بینونه چې په کابل کې او کې خلک دې له نه سره به مخ کړی نو کوم نتیجه چارواکي ورته چې خلک راوونه یا خیر به خلک مجبور شي په خوب تک راځو کې ځکه اورر 14 یا 15 نه مسله ده چې چارواکي زما وحوري. والسلام.
ستاسو راغ د ازادي پر څپو.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي تجربه باندې
نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونه سره لاسو ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره باید تکار واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي، په هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د قرب 15 اخوا ډېر زیات یخیږي، او زده کړو لپاره چې دي کوم زده کړه الان چې